اول متخصص داخله و دکتر صاحب پوهان رفیولا حلیم استاد وترنر. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای کریم میسپاریم. شاد و صحتمند و کامگار باشین.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. و افغانستان کې د شپې 9 بجې د اوسادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو.
د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتیدونکو ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن رسنیو ته پاستولې خبر پاڼې کې ویلي د افغانستان اسلامي امارات په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان ناامن کړي او یا د افغانستان خبره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان 2023 کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د داعش او القاعده په ګډون یو شمېر ډلې د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ بللې وي. په ننګرهار کې سږکال د ګوزان یا پولیو 15مه پیشه ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه آزادي رادیو ته وویل دغه مثبته پیشه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخنیولې ده. په پام کې وه په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزان ضد کمپاین عملی شي. دا چې طالبانو ولې د دې کمپاین مخه نیولې وضاحت نه دی ورکړی شوی. تر دې مخکې د سږکال له پیله څلور مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت د غراس د شزو او نجونو د حقونو په باب خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیره دوشنبه ویلي وو دای به په دې غونډه کې ګډون وکړي او راپور به وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې ریچارډ بینت او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه وینا وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د اته سوه کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړ دا کانال یا اوبلاره به چې یو کیلومتر اوږد دی او 250 هکتاره باغونه خړوبولی شي د کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری بی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د سیمې پر امن خبري وکړې. وروسته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکټل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. له ایران سره د سعودي عربستان چې سونیان وربندي واکمنی کوي اړیکې وروسته له هغه ترنګلی شوې چې په 2014 میلادي کال کې د ریاض لخوا د یو شیعه دینی عالم نمر باقر النمر تر اعدام وروسته معترضانو په تهران کې د عربستان پر سفارت او په مشهد کې پر کنسولګری حمله وکړه. د ایران په البرز ولایت کې لشته بشه دولستنه په کورونو کې د جوړو شویو شرابو د چلو لقبل مل شوی او تر سلو ډیر نور مسبوب شوی دي. دغه ولایت د پولیسو قماندان حمید حداون پرون وویل چې دغو کسانو صنعتي الکول او بو او جنو نور شانو سره ګډ کړی او بیا چلی وو. ویل کیږي چې ممکن د قربانیانو شمیر تر دې ډیر وي ځکه چې شاید ځینې مړي روغتون ته وړل شوی نه وي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ د روان کړکیچ کمول دي. بلینکن نن ماسپښین له ډول رتبه چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبري پیل کړې. دا لکه چې د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې. چین ته د یو جګپوري امریکایي چارواکي لومړی رسمي سفر دی.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. یو نوی سروي شي چې ډیر شمیر افغانان د بیوزلۍ لکه بل کړه کم خوري. د دې اغیز بڅلی
ماشومان او هغه مایندې چې منډواري وي او دوی لا ډیرو غذایی موادو ته ضرورت لري.
په بلخ کې پر شزیده خبریالانو نوی بندیزونه لګول شوی دي.
دغه نوی نوی قوانین چې وځه کوي په شزیده خبریالانو باندې هغه نه وړه چې ته په کور شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور بش ساته اوریدای شي. د ارزونی د ظرفیتونو پروژې مندنی شي چې اقتصادي او بشري کړکېچ افغان کورنۍ د ته اړستل چې لداسې لارو څخه کار واخلي چې ځینې د دوی پر روغتیایي وضعیت اوږدمهاله منفي پایلې هم لري. د خوړو د رژیم بدلونونه او یا پورس کې د درې ځلو خوړو پر ځای یو یا دوه ځلې خوراک له دې ستونزو سره د مقابله تر ټولو عامې لارې ګڼل شوې دي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ پر راپور کې.
د کابل ښار د پنځمه ناحیې اوسیدونکې یوه میرمن چې خوندې دوه کاله وړاندې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی او د خپلو درې ګونو پنځه کلونو ماشومانو او یو دوه کلن ماشوم پالنه کوي وایي چې خپل ژوند ډیر په سختۍ تیروي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله ناکله دې ته اړه شوی چې خپلو ماشومانو ته د رستورانت خراب شوی اضافي خواړه ورکړي.
زه کوچ سنگی ته چیرمه په کمپنی سیمه کې په یو کرایي کور کې اوسېږم. له دې ځایه تایمانی ته ځم. هلته یو رستورانت دی. د کارکونکو کالی مینځم او په بدل کې غوی ماته له خلکو څخه پاتې شوی خواړه راټولوي او زه خپل ماشومانو ته وروړم. ځینې ورځې ښه خواړه وي خو اکثره ورځې د خوشحالي وي. اوس هغه هم بل چاته ورکوي. زه زم د نانوایی مخې ته کینم، د خیرات ډوډۍ اخلم او ژوند ډیر په سختۍ تیروم.
داسې حال کې ده چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې ښیي چې اقتصادي او بشري کړکېچ یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ کړي چې د مقابلې له تګلارو څخه کار واخلي چې ځینې اوږدمهاله منفي پایلې لري، لکه د روغتیایي وضعیت خرابېدل، د پورونو ډېرېدل او د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو زیاتېدل. په دې څېړنه کې چې د کابل ښار په پنځمې ناحیې او د کابل د قرهباغ ولسوالۍ په کلیو کې ترسره شوی، ټولې هغه کورنۍ چې څېړل شوي او ترې پوښتنه شوي سل په سلو کې له ګران بیو خوراکي توکو لکه غوښې، تازه وچه مېوې او هګیو له خوړلو ډډه کړې. په دې څېړنه کې زیاته شوی چې دغو کورنیو کې یو لسنه په منظم ډول درې وخته خواړه نخوري او خپل مالونه لکه ګاڼې، څاروي او ځمکه د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پلوري. په دې څېړنه کې ویل شوی چې د روغتیایي درملنې څنډول یا پرېښودل 2% د خپلوانو او ملګرو څخه پور اخیستل 40% د کورنۍ د شتمنیو پلورل 40% او د ماشومانو کار 28% نورې هغه ستراتیژي دي چې په پراخ ډول کارول کېږي. په دې څېړنه کې د ماشومانو د کار په اړه اندېښنه ښودل شوې او له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره د بې کیفیته خوړو د خوړلو او د زده کړو د پریښودلو اغېزې نه جبرانېدونکې بللې شوې دي. دا چې د خوړو ناسم رژیم او په ورځ کې د یو وخت خوړو پریښودل په خلکو څه ناوړه اغېزې لري، د داخله او ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر محب زغم څخه مو وپوښتل. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې داسې وویل:
د انسان بدن مختلفو غذایي موادو ته ضرورت لري چې خپل نورمال فعالیتونه ښه ترسره کړي. ماشومان، زلمکي او پیغلوټې او همدارنګ هغه میندې چې مندواری وی او یا تیخوره ماشومان لري تای ورکی، دوی لا ډیرو غذایی موادو ته او متوازن غذایی موادو ته ضرورت لري.
په دې څېړنه کې چې د ارزونی د ظرفیتونو پروژې له خوا ترسره شوی، بشری مرستې د مبارزې یو مهمه ستراتیژي بلل شوی. خو ویل شوی چې سره خبرې شوی ویلې دي د دې شاهدان وو چې د مرستې په برابر ډول نه دی ویشل شوی او ادعا کړې چې د مرستو په ویش کې فساد موجود و، خلکو ته سمې نه دی رسیدلې. دا ویل شوی چې اوسن چارواکي د دروازو ساتونکو په توګه عمل کوي او هغه کسان چې په ړنګ شوي جمهوري نظام کې له امنیتي ځواکونو سره کار کړی، د پېژندلو له ویرې د مرستو په لستونو کې د خپلو نومونو له لیکلو ډډه کړې ده. د ارزونې ظرفیتونو غیر انتفاعي پروژه یا ACAPS د 1500 هیوادونو د متخصصینو یوه ډله ده چې په 2009 میلادي کال کې په بیړني حالت او پیچلو کړکېچونو کې د بشري اړتیاو د ارزونو ښه کولو لپاره په جنوا کې تاسیس شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ارزونې د ظرفیتونو پروژې په دې راپور کې ویل شوی و چې د منځنۍ کچې افغانان په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله خپل غذایي رژیم او د غشان تفریحي فعالیتونو کې بدلون راوستی، ځکه د دوی اقتصادي توان کم شوی دی. د پروژې د ارزونې پر بنسټ د تغیراتو د دوی فزیکي توان او رواني حالت سخت اغیزمن کړی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ارزونې د ظرفیتونو د مؤسسې د دې راپور په اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې یو شمیر افغانانو ولې پریکړه کړې چې په خپل غذایي رژیم او تفریحي فعالیتونو کې بدلون راولي.
دا رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې که تاسو وګورئ په دغه تیرو دوه کلونو کې ډېر زیات خلک بیروزګار شول، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوا څخه نور هم خراب شو، د کار فرصتونو زمینه محدوده شوه. پام دې توګه په هغه نړیوال مؤسسات، هغه سفارتونه، هغه دولتي اداراتو کې چې په خوا خلک افغانانو کار کول، هغه طبعا اکثریت تقریبا 90% خلکو خپل روزګار د لاسه ورکړ. دا په دې معنی چې په خپل د خلکو په ژوند باندې منفي اثر غورځولای شي، نو طبعا دا په خپل یو منفي اثر دی چې د خلکو په ژوند غورځولای شي، او همدا لامل دی چې خلق په خپل روزمره ژوند کې ډیر هغه مسائل په نظر کې نیسي چې هغه نشي کولای هغه لمړی توبونه دوی خپل د ژوند پوره کړي. بنان دا په خپل منفي تاثیر ده د خلکو په ژوند باندې. د بیلګې په ډول په خوا تاسو لیدل چې کورنۍ یا فامیلونه د تفریح او د سیاحت او د دې نورو مسایلو د لپاره خپل ماشومان او اولادونو سره د کابل هغه اطراف ته تلل، اوس دا کار ځکه نشي کولای چې یو خو اقتصادي ستونزې دي، بل دا چې ځینې افراطي محدودیتونه دي.
د خلکو د خوړو رژیم تغییر او بیا په تفریحي برخه کې د محدودیتونو رامنځته کول څونه کولای شي د خلکو رواني حالت متاثر کړي، او د خوړو د رژیم تغییر بیا څونه کولای شي د خلکو فزیکی حالت متاثر کړي؟
کله چې دا وایدو منابع نوي، کله چې ماش نوي، کله چې یو انکم نوي، نو دا خلک څنګه وکولای شي چې دوی خپل روزمره هغه خوراکي توکي یا نور هغه کوم ضروري توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته پوره کړي. ماشومان په یو کورنۍ کې شته، ماشومان هم سالم غذایی تغذیه ته اړتیا لري، دوی نورو سهولتونو ته اړتیا لري. مګر متاسفانه اوس خلک دا کار نشي کولای، ځکه چې کوم ماش چې پخوا دوی درلودل اوس دوی نه لري. نو دا طبعا خپل اثرات لري، منفي اثرات لري. او د دغه سروې پر اساس دا چې د کابل په دریو حوزو کې شوی، که په ټولو حوزو کې وشي او که په ټول افغانستان کې وشي، نو طبعا نتیجه به همدغه سی وي، ځکه موږ او تاسو پوهیږو په دغه ټولنه کې ژوند کوو، د افغانستان حالاتونه خبر یو، خپل د کورنیو حالاتونه خبر یو. روحي او رواني شکنجه او فشار د افغانستان خلکو لپاره.
د طالبانو حکومت په ورستي او میاشتو کې د کابل په ګډون په ګڼو خارونو کې ځینې تغیرات رامنځته کړي، هغه په څلور لارو کې وی یا تفریحي سیمو کې. خو بیا په ورته حالت کې د تفریحي سیمو ته د خزو په ورتک باندې ځینې محدودیتونه رامنځته شوې دي. نو کلی یو خونه د تفریحي سیمو په کلاو باندې کار کوي، او بل خونه بیا د کورنۍ او په ځنګړي توګه د خزو په ورتک باندې محدودیت وضع کیږي. نو دا څونه کولای شي خلکو ته ذهني آرامي ور په برخه کړي؟
او ګورئ، یوازې د یو چوک یا د سلورلارې جوړول او هغه باندې د نمایشي ګروپونو لګول دا اساسي او بنیادی کار نه دی. نه، د بنیادی کار عمل منفیه سترې پروژې دي چې هغه د برېښنا بندونه دي، هغه د سیمې په کچه هغه ستر او ملي پروژې دي چې ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي، ګټه د ټول افغانستان ولس ته رسیږي، یا ځینې اقتصادي او هغه زیربناوی یا ځینې سترې پروژې هغه دي. نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه سي زیربناوی او هغه سي عمل منفیه پروژې په نظر کې نه دي نیول شوي، او نه تر سترګو کې. سره دی چې په یو داسې بد حالاتو کې دوی یو څو شېبې تفریحي پارکونو ته چې دوی لاړ شي له خپل کورنیو سره، اما دوی نشي کولای، ځکه محدودیتونه پرې وضع دي، ځکه بیلابیل هغه افراطي فرمانونه چې دي هغه ورباندې وضع شوي دي. نو بنان خلک نشي کولای چې په فکري او آرام او فکر سره دوی خپل کورنیو سره تفریح او سیاحت ته لاړ شي.
مدني فعال میرویس عمر خیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ څپه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر شزینه خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په رسنیو کې د دوی په کار نوي محدودیتونه لګولې دي. د دې بندیزونو پر بنسټ دوی له نارینه سره خبرې نشي کولای، له محرم پرته دندې ته نشي تللی، او داسې یو ځای کې دنده هم مخکې نشي وړلی چې همکاران ټول نارینه وي. خو په بلخ کې بیا د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دا ادعاوې ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
که څام د طالبانو حکومت لخوا پنجونو خوځو د لګیدلو بندیزونو له عمله دوی په کور دننه او نړیواله کچالو توند خبرګونونو سره مخ دي، خو تازه په بلخ کې وشمیر خزینه خبري اعلان ادعا کوي چې پر دوی نوي محدودیتونه لګول شوې دي. خبرونه کې له نارینه و سره خبرې نه کول، له محرم پرته دندې ته نه تلل، او په یو داسې ځای کې دنده نه کول چې همکاران یې نارینه وي، له هغو نویو محدودیتونو دي چې په بلخ کې د رسنیو په خزینه کارکونکو لګول شوې دي. دوه خزینه خبري اعلان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
محدودیتونه دا دي چې کله یو خزینه استودیو کې خبرونه مختوړي نشي کولای، دی یو نارینه او دونکو ټلیفون ځواب کړي او یوازې باید د خزو اړیکې ځواب کړي. بل دا چې کومې خزې پر رسنیو کې کار کوي باید له ځان سره محرم کار ځای ته یوسي،
یعنی در محل کار خود.
وړاندې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی وو، په یو ډول مو ورسره ځان برابر کړ او کار ته مو دوام ورکړ، خو نوی چې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی ډیر جدي دي. کله چې یو رسنۍ د خبرونو لپاره منصبان غوونه لري څه ډول فعالیت وکړي، همدا لامل کېږي چې رسنۍ فعالیت ودروي.
په بلخ کې وشمیر نور خزینه خبريالانو ازادي رادیو ته ویلي د همدی محدودیتونو له عملي دندې پریخې دي او په کور ناشتې دي. یو خبريال چې نغواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل پلار یې نشته او دوه ورونه یې هم له دوی بیا له ژوند لري.
یو لامل خو دا دی چې دغه بندیزونه دغه نوې نوې قوانین چې وضع کوي په خزینه خبريالانو باندې کورنۍ هم موږ ته اجازه نه راکوي او ډار پسې راغستی دي. سبا ورځ موږ ته څه یو ضرر رسېږي، نو هغې نه غواړه ده چې ته په کور شي.
په بلخ کې د یوې سیمه ایزې راډیو نهاد مسؤول سید محمد یعقوبی د دې ادعاو په تایید ازادي راډیو ته وویل
د خبرګولی په څلورمه د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په قربتوبې وغونډه وشوه، او هلته په خزینه خبريالانو محدودیتونه ولګول شول چې خبريالانی له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
بلخ کې خزینه خبريالانی وایي د خپل ستونزو په اړه د رسنیو لملاتړو بنسټونو سره اړیکه نیولې، خو هیڅ پام ورته نه ده شوی. په بلخ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. خود طالبان حکومت د بلخ ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر عطا محمد صاحو ازادي رادیو سره خبرو کې په خزینه خبريالانو د نوي محدودیتونو لګولو ادعاوې رد کړې.
خبر شوی شایعات اصلا حقیقت نه لري. د خبرګولی په څلور مغونډه کې دا ډول پریکړه نه ده شوې، بلکې د خزینه خبريالانو لپاره لا سانتیاوی برابرې شوې دي او همغږي هم زیاته شوې ده.
حخوا له دې ټولو سره سره په بلخ کې خزینه خبريالانو د خپل دند یو راتلون کې پاره اندېښمنې دي، وایي حسینه یو ورځ لکه د خوونځیو او په هنتونونو د دوی پر مخ هم د رسنیو دروازې وتړل شي. لدې وړاندې هم د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو په تعلیمي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او نورو پیلا بیلو برخو کې محدودیتونه او بندیزونه لګولې دي. خدای سه مهال چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې بندیزونه او محدودیتونو د لری کې دوه غښتنی شوې، د طالبانو حکومت دا مسائل د افغانستان کورنۍ مسأله بلل او د لری کولو پر ځای لا سخت او زیات کړی دي.
په تیر جمهوری نظام کې د دایکندی ولایت د امنیت قمندانې د شزینه پولیسو د جلب او جذب د عامر صبر او رضایی خپلوان وای نوموړي او دوه خوندې شپږ ورځې مخکې د طالبانو د حکومت استخباراتو د ریاست لخواني ول شوې دي. د اغلی رضایی د خپلوانو په خبره دوه خوندې ورسته ل څلور وشتو ساعتونو د مشانو په مزګرټوب د طالبانو لبنده خوشی شوې، خو په خپل لا هم په باندې کې د صبر او رضایی نیولو خبرګونونه پارولې دي او د شسو د حقونو فعالان د شرطرجره خوشی کېدو خوشتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د نرګس مومن حسن سي پراپور کې واوري.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د کندی ولایت امنی قومندانۍ د جلب جذب د امیر صبرو رضایی خپلوان وای طالبانو استخباراتو صبرو او د خويندې شاوخه شپږ ورځې وړاندې د کندی په مرکز انیلی ښار کې ونیولې. رخشانه رضایی د صبرو د مامالور ازادي رادیو ته وویل
مدت شش روز میشه کې
شپږ ورځې کېږي چې د خپل دوه خويندو سره د طالبانو د محلي استخباراتو لخوا په د کندی کې نیول شوې. دوه خويندې وروسته له څلورو ساعتونو د مشانو په خبره ازادي شوې. خپل صبرو رضایی چې د تیر حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د لیرتبا افسرانو له ډلې د جلب جذب امره والا هم په بند کې ده. د هغې د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ کوم خبر نشته. څنګه چې طالبانو ویلي د تیر یو کال رئیس د صبرو پسې و کورنۍ ته یې هم د ملاقات اجازه نه ده ورکړې.
رخشانه رضایی وایي کوم مشران چې د صبرو د خوشی کولو لپاره د طالبانو استخباراتو ته ورغلي وو ورته ویل شوي وو چې صبرو په تیر نظام کې د کار کولو او د فحشا د خپرولو له امله نیول شوې ده. هڅه مو وکړه چې د دایکندي د سیمه ییزو طالبانو او په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو له ریاست سره اړیکه ونیسي خو بریالي نه شوو. طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي وو چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو د حکومت وایان مرستیال بلال کریمي، طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټاکور او د طالبانو د استخباراتو وایان خلیل همراز په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د صبرو رضایی یوه بله خپلوانه چې نه غواړي نوم او غږ د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي هم د صبرو نیول تایید کړي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله رقیه سایی چې دا هم مخکې د طالبانو لخوا نیول شوې وه ازادي راډیو ته وویل
زما له نظره په افغانستان کې د تیر حکومت نظامی کسانو نیول بیا خصوصا ښځینه هغوی نیول شکنجه کول دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. دا په دې معنا ده چې افغانستان د ښځو لپاره امن نه ده. دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راوړي. د دې تر څنګ د بشر حقونو د ملاتړ بنسټونه هغوی د صبرو د خوشې کېدو لپاره او د ازادۍ لپاره باید غږونه پورته کړي.
اغلی سعید میرمن صبرو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې د افغان شاعر او انځورګر حسیب احراری خپلوان ازادي رادیو ته ویلي وو چې نوموړی روانه میلادي میاشت کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. دغه شان د پوهنې د برخې فعال او د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا، د هرات خزینه زندان پخوانی رئیس عالیا عزیزی، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی، خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوی چې لا هم برخلیک معلوم نه دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د اوکراین له ځینو برخو په چیرو څلوري ساتونو کې یو اربیا د سختو نشټو راپورونه ورخې شوې دي. اوکراین وایي روسی پوځیانو د دوی پر سنگرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو حمله کړې دي. په همدې حال کې اروپایي چارواکي غواړي اوکراین ته د وسلو د لیش بهیر چټک کړي.
د اوکراین د لوی درستی دفتر وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د دونیتسک سیمې د بخموت، لیمان، افدیفکا او مارینکا په ځینو برخو کې سختې جګړې شوې دي. د دې دفتر د راپور لمخې د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال په ټوله کې شپږویشت وسلوالې نښتې سوې دي. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې روسي پوځیانو پرون د دوی پر سنگرونو او ګڼمیشتو سیمو درې څلوېشت هوایي حملې کړې او یو پنځوس سالوو توغندي ویشتلې دي. بلخوا د دنیپرو پیتروفسک والي سرهی لیسول ویلي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوب پر دې سیمې هم حمله کړې ده. د هغه پوینا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی دوی بی پیلوټ الوتکې کې هم د اوکراینی ځواکونو لخوا نسکوري شوی دی. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې تر ولکې لاندې د کاخوف کابند تر ویجاړېدو وروسته د مړو شمیر شپاړو ستا زیات شوی دی. دغه بند د جون میاشتې پر شپږمه ویجاړ کړی سو. چارواکي وایي نه ویشت نور کسان د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله مړه شوي دي. د اوکراین د کورونی چار وزارت پرون په ټلګرام کې لیکلي چې په خرسون او میکولایف سیمو کې درې زره شپږ سوه کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي او یو دېرش نور کسان لا هم تری تم دي. کیف د بند په عمدی وی جوړولو کې ماسکو په لاس لرلو تورنوي او وايي په دې ډول غشتل د اوکراین پر جنوبي سیمه خرسون سیلاب او بهیږي او د اوکراین تهاجمي عملیات وروسی په همدې حال کې د اروپای ټولنې د صنایعو رئیس تیری بریټون له وی فرانسوي ورسپانې سره په خپل نننی مرکه کې ویلي دغه ټولنه د روسیې د زیاتیدونکو تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره اوکراین ته د وسلو او مهماتو لیږل چټک کوي. اوکراین خپل تهاجمي او دفاعي عملیات د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې له روسیې د اشغال سویو سیمو د نیولو لپاره پیل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن تیره اونۍ د کیف له متحدانو غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې او مهمات هم ورکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې شپاړس میاشتې کیږي چې لا هم ختم سوی نه دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ډیر څه لبا مو لیدلې وی چې د کومې شسې ماشوم نه پیدا کیږي نو تصور دا وی چې ستونزه په شزې کې ده او ځینې کسان بیا دوهم واده کوي چې ګوندې د ماشوم څښتن بشي، خو حالدار چې ډیر واري ستونزه په نارینه کې وي. د دې تشخیص چې د ماشوم د نه پیدا کېدو ستونزه په نارینه کې ده او که په ښځه کې، آسانه کار هم نه دی، خو ساینسپوهان اوس بریالي شوي چې په نارینه وو کې د دې ستونزې د تشخیص نوې لار ومومي. د یورو نیوز د راپور له مخې څېړونکي په یوه نوې طریقه چې جراحي عملیاتو ته هم اړتیا نه لري په هغو نارینه وو کې چې په اصطلاح شنډ دي او اولاد یې نه کیږي د روغو سپرمونو په موندلو بریالي شوي دي. دا طریقه پر دې سربېره چې د نارینه وو د شنډوالي تشخیص آسانوي، دا سشکاري چې د دې ستونزې له درملنې او همداراز د پلار کېدو لپاره د شنډو نارینه وو د روغو او سالمو سپرمونو د امکان له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دې ستونزې له کبله په نړۍ کې د کابو 15 سلنه جوړو ماشوم نه کیږي چې د هغو نیمایي نارینه دي. د ماشوم په راوړلو کې د نارینه وو د ستونزو ډولونه ډیر دي، خو تر ټولو ډیر عامه نن ابستراکټیو نمیشي. په دې ناروغي اخته نارینه د انزال کېدو په وخت سپرم نشي خوشی کولای او په حقیقت کې د هغوی په منی کې د سپرمونو شمیر صفر ته رسیږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
نداف د سیکس د چې ګټه کم خو ستړیا ډیره ده، ځکه نداف ځانګړی موقعیت نه لري، کوڅه په کوڅه ګرځي، اوازونه کوي او کار غواړي. منصور الفت چې له شلو کلونو راهیسې دا دند لري وای د پخوا پرتله د نداف کار هم پیکه شوی دی. له منصور سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
نداسي د سیوکس پېچ لډیر وختونو رئیس په افغانستان کې ثوت بازار لري، خو په خپل د ندافانو په خبره نن سبا بازار یو څه سوړ دی. د کارشي ویو توشکو بالښتونو او برستونو راسپړل د مالوچو شیندل او یا په استلا بیا ژوند کول ته ندافي وي. د ندافانو بازار د اخترونو او نوې کال پر اتاک ډیر ثوت وي. په کابل ښار کې یو 45 کلن نداف منصور الفت مشهور په مسجدي چلوشلو کلونو رئیس د کاروبار کوي. په دې اړه چې څنګه دې کاته مخه کړه وای
خاطرې شګلند
دا کیسه مې زکه غوړه کړ چې آزاد دی، پلوک دی، د چاتر لاس لاندې کار نه کوو، چې و موږ خپل کار کوو، چې و موږ خپل څوک په زور په مو کار نشي کولای، موږ ل خپل کار خو خو راځیو.
منصور وایي چې ډیرو کورونو ته تللې او لبیلا بیلو خلکو سره مخ شوي چې خوږی او ترخی خاطرې ور پرې خې دي.
یا جو کار مکهم تقریبا
یو ځای کې کار کوو، شاوخه دولس تو شکوي، یو مالوچ دی ورته د سین مالوچ وایي چې ډیر تسمه دی، هغه مو چې څومره نه دافي کړي هیڅ په حال را نغلې، موږ بیا بیرته وښتلو څومره چورته توزی ورکړه وینه مناله، له سره په مو کار وکړ، موږ هم خپل پیسې تیر شو، خا خا خاطره می بیا داده هر خواته چزم خلق مو عزت کوي مولا دوی څخه راضی او دوی لمک څخه
منصور وای په خو به د اخترونو پر اتک سره کار خو خو په خبره او سره لدی چې اختر نګدې دې سم کار نشته
د سابقه خو د مشه وه یک جام جوش داش
په خو خو یو څه بازارې تود و خلکو کار کاوه آیه دې درلو اوس هغه شان نه دی کاروبار نشته پخوا به د ورځې پنځو نه تر شپږو کورونو ته تلو اوس یو دوو کورونو ته هم نه ځو ځکه عاید نه لري د نرخونو کمولو لپاره هم دعوا کوي ځکه د حکومت له بدلون وروسته خلک له کاره پاتې شول
منصور الفت هیله من دی چې د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي چې ورسره د ده او نورو ندافانو کار هم بیرته ښه شي
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو وسم واورې د دې سات لاند خبرونه د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتیدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان نه امن کړي. په ننګرهار کې سږ کال د ګزن یا پولیو پنځمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د بلاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو په باب خبري کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت تیره دوشنبه ویلي وو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایراني ساري حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ دروان کړکېش کمول دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري.
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې.
دا چې د نشې موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومې ناوړه اغیزې کړې دي، په دې اړه مولي اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده.
همدا اغیزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلي، د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي.
په یو راپور کې به واوري چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نه اولادونو مسولیت را د غاړې دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دی راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وړل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیايي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشارې سره ویل شوي چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډېره شي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات ته دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسېدلی او د یوې برتانوي موسسې اټکلي سروې ښیي چې یوازې د هلمند ولایت د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یا USIP په یو راپور کې راغلی که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتې وي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونه سي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکي نقیب الله چې ساش کال یې په خپل مځکه کې غنم کرلی وایي ساش کال یې چندان عاید نه دی ترلاسه کړی او آن دا چې خپلې لګول سوي پیسې هم لاسته نه دي ورغلي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل هیڅیله نه جوړي، ځکه د ټکټرو د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړوالی. په کور کې مثال چې ډیری تاسې کورنۍ ستا چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي یو لوار به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نس کېدلی. بیا کې مو کې د خوراکه به کې یو برو په لمیټو یو بل شان خو دینس برابر. د اسلامي امارات مغرسنه ده چې مشته داسې یو ښه موسسات برابر کې یو دغه ستوخم راته برابر کې چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي دی ټکی ته په پام سره چې پر روان کال کې له افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارد ډالرو ته راکښته شوي، د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نور هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت له منع کولو او بهرنیو مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړي او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالره ورکوي او د لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لري نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړستل شي او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده، ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
period what we leave the country because there's little to do in the country.
د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې مهین تازه د وینعمال سیاسي برخه لمسول سره د لیدو پر مهال لمردور ملتونو څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنی او بدل کښت په برخه کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي، خو تر دې مهال د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړی او د کوکنارو د بدل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیم مرستو په اړه هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونه د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشې موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دا چې دا ناوړه اغیز څه دی، د دې ناوړه اغیز عمده عوامل څه دي، ولی په تیرو شلو کالو کې له نشه یي موادو سره مبارزه مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده، او په مجموع کې باید څه وشي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشه یي موادو د کاروبار د ناوړه اغیزو مخه ونیول شي، په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې په عمومي ډول د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغیز لري.
عمده اغیزه دا دی چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي یا اقتصادي جریان څخه مالی منابع وزي. کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کی. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي، دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه ایستل کیږي. ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدیدل دي. کوم انسانان چې په نشي توکو باندې معتاد کیږي، هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلیږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کوم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپله د ټولنې د اوږو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپلې کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغه د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د ارزي او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پارسوبر سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دا دی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي، په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د وارداتو سطح زیاتیږي. کله چې د وارداتو سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د هیوادو وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه استل کیږي، په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې پر کار چول کیږي، دا خپل د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي، د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکسو اجناسو د رانیولو او د ملکیتونو پر رانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي، تر څو د ودې بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزم داده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی، د دولت لپاره او د اقتصاد پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخت کیږي، ځکه تل ارقام نه موجود، تل کاری ساحه نه معلومی، تل د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد شخصونو دغه په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دی انفلاسیون او بیکاری او ناخالص کورنی تولیداتو د وجې څخه، دغه ټول چې دی د دې کنټرول او د مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلیکی.
په تیرو شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسۍ جوړې شوې، خو نتیجه یې شور نه کړه. ځکه اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لاره واري. تاسو دې خبرې ته په څه نظر ګوري؟
دقیقا دا نو مختلف عوامل درلودلای شي. مثلا کېدلای شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټی پکشي کوي، یا د دوی خپلې ګټې پکشي کوي. خپل دولتونه چې دغه سي خدمات موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل شوی دي.
د نشي موادو کاروبار پر څلور برخو باندې بشل سوچي، یو د نشي بوټو کښت، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی یا بلې استعمال دی. ستاسو په نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه دی زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې یا هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي، هغه د دې بوټي کښت دی. ځکه شروع یې له همدې ځای څخه کیږي، او هغه د بوټي په کښت کې چې کم کاري قوه او کم انساني انرژي مصرفیږي او کم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي، هغه زموږ د افغانستان پر مځکه، د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی، او هغه اجتماعي عواقب یې هم تر ډیره پرې پله د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغیزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغیزې شاید په لنډ مال کې نه، بلکې په اوږد مال کې د بینه څخه ولاړ شي، ځکه دلته څو مسایل مطرح کیږي چې یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد دی چې کم بزګران، کم کروندګر او کم نور کسانو چې په دې بخش کې کار کوي او د دې لارې څخه بل د ژوندانه اړتیاوي تامینولې تر هغه وخت پورې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیل لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوي پوره کوي دا بخواړي.
تاسو د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګر سره مرستې کیږي،
نه یوازې د دغه د نشي موادو د بدیل مسله، بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت ضرورت لري، دا یو نوی سازماندهي او یو نوی سمبالونی ته ضرورت لري، یو نوی شکل ورکوونی او لوري ورکوونی ته ضرورت لري چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزي پالیسي د اقتصادي او خدماتي پالیسي سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیول سره جوړ شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. ارقام ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان پاتې 10% کاري نفوس چې په شهرونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پاتې 80% جی ډی پی تشکیلي. جی ډی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت وای. په جی ډی پی سره موږ کولای شو د یو هیواد داخلي ناخالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وای د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشي موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتې وي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د موتاد د کورنۍ روغړی نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو باروي. له دې ډول کورنۍ څخه یوه هم شفیقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دی. د شفیقي اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولای چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقي ژوند ته لنډه کتنه کړي چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې پخوا به لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کاوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دې سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه نه راوړي، برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي، د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دو میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی، خو اوس چې دو میاشتې تیرې شوې بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیژه د شفقې مشره لور ده. د پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. د یو خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې خونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري، خو د پلار احتیاط د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله چې مې مور کالي مینځلو ته ځي، زه مې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نورې نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري، په احتیاج ډېره ځورېږم.
خپل د سنت علامه درس نشم ویلای خو څه وکړم ژوند ستونزې لري مور می د خلکو کالی مینځي او د قلم او کتاب چیرانی ولو پیسې هم نه لرم پر می کوته ناراضی پنځه شپږ میاشتې کې چې پر مونږ نه دی لیدلای
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپلو کورنۍ ته ستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د معتادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز کارکوونکی ارواپو متی الله وزیری وایي احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نورو غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند
کله چې مور او پلار معتاد وي له اولادونو سره بد چلند کوي او اندا چې نشي کولای د هغوی خوراک کالی او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډیر زیان رسیږي.
کته هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمی په لومړیو کې د کابل په ګډون لوڅو خارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشئی موادو د ارزان او اسانه پیدا کېدو لامل بیرته نشو ته مخ کړه.
ترنو اوریدونکو پر اپور کې مواردل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد لامل د خپل نه اولادونو مسولیت را د غاړې دی.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړ کیږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټول چارې جنې پاتې کیږي. اکثره وغزاړي او یا هم پاندېخنو کې ډوبي خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یو لار ورخي. دا چې دا د ژغورلو لار بچوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاری خیریت دی؟
ولی بنا جارم دید بورون و مرگ لغم دی
آقوی دی خدای او بخی تو وست مجاره مری پجاره بیر تا نجوندی کیگی
سا دوکان دادا دخلا پان رازم چو گوند پا میو پا برشی خدا غم دیر ترون دی تو لورس پجاره را باندی تیرشی
نو داغه پی که خود دو میاشتی کی
دو میاشتی کیگی خو زما هیڅ نه هېرېږي لکه همدا اوس مې چې نورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و یوه پېښه وه تېره شوه خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پېښه وه خو ډېره دردناکه پېښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه څه وخت راهیسې چې دا پېښه شوې هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس بس وانی مرگرونه پا خوب که بیدم
خیر اوز خواه خواه استا پا جارا بیر تا نراجوندی که گی خدای تا صبر وکا.
تول دوستان را تا وایی جه صبر وکا خود صبر که اول دوم راسانه کارم نده زده دوم را لوی خم یوازی چنگ ایر کم.
نو ولی یوازی شکر ده پلار مور مرمن بچیان او نور رونه لری
هر سوک بل زی لری دورونو زی بل سوک نشیده که ولی.
اجمالا چه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولی جاری
د خپل ځواني مرګانو ورونو لغم جاری
نو دغه په کې خود به میاشت کیږي
او وایس په کاغذ وسی جوړ ور باندې بلبی دورونو غم څنګه د ور جاری هر کوم غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جان ته بسم الله جان ته لګ د سړی ډاډ ورک زوم چې یو ضروری کار لره.
سمه ده ولار شه یار بسم الله جان ته ماجی با سړی ته به تر څو پورې جاړې ستا په جړه خو دې ورونه بیرته نه راژوندي کیږي.
مام ډیر کوخه کړه ده چې دا غم هیر کم خو څو کم نه میریږي نه میریږي
راشه چې لالا دې داسې شای درکی چې دا غم دې بیا بیخی په یادم نشي
څه ژره کوي
تا سیګریټ وسکوا چې ټول غمونه دې لزړه وځي
په سیګریټو مې غم لزړه نه وځي اندا وګوره زار ایز مې په زوس باندې سیګریټ کولې دي
دا غاسي سیګریټ نه دی چې تاسو کولې دي دا بیخی جلا سیګریټ دی
دا څنګه سیګریټ دی
تو خو یو ځل وڅکو بیا په خپل پوښې چې دا څنګه سیګریټ دی
سما دا تر هغه چې وڅکو
او واخله وڅکو
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازا رازا مہربانی ہو کا
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازا رازا پر دا چوکی کی نا
سمجھ ڈاکٹر صاحب دا دیکھی نستم
خوا سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زد ایروین و عملیم اوز غرم چه دزان علاج وکم
خواه تا کیسه وکا چه سنگ عملی شوی
دکتر صاحب کیسه دا سوا چه لس کالمخ کمی دو رونو موتر تکر کن او دوار او وجل شول
ده ده او بخی خواه بیاسه وشوا
ما دا غم نشو زغبلای دمیل پارا چه دا غم هیر شی نشو دمی مخا کرا
نو سنگ شو بیا دے غم ہیر شو
ڈاکٹر صاحب غم ہیر نہ شو بلکہ سن نور غمون میں پروگو بار شوال او ملائی غوشا غرما تکڑا
سنگ ملا غوٹا در ماں تکڑا
ایو دکان میں سلوت آغا میں ہم خانس کر او پیسے یہ ٹولے پنشو کے رات سخن لانے
بیا سوشو
کردی اونس دمی میرمونی آوڑو بچانو نیرے لوگی او تندر آسارا ہوگا لالی بیشارگا نیر پن تکلیف شو
خواه بیا سوشو
دو کالا اونس دمی میرمون نارو گشو خمه ده علاج پیسے دتن لو دی سو اخروس دا مرا شو او اړه بچیان را پاتې شو
بچیان دې اوس چیرې دي
د خسر ګرمې اوسېږي خسر مې هم ډېر غریب سړی دی
خیر دی مه ژاړه خدای به خیر کړي ښه دی بچیان خو دې یو سرپناه لري
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کښې مې ټول غاښونه وتلي دي ویښتان مې هم تک سپین شوي دي بېخي سرګلن بوډا ښکارم
خیر دی تا اندېښنه مه کوه اوس هم شکر دی ځوانې ویښته دومره مهم نه دي غاښونه به دې هم جوړ شي
نه ډاکټر صاحب ځواني مانې نوره نه را پاتې هډوکې معده سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی
ته هېڅ اندېښنه مه کوه مونږ به دې په شفاخانه کښې بستري کړو انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي
ډاکټر صاحب ما غلط فکر کړی و زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي
څنګه غلط فکر
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي خو اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی شاباز کی فرما خوارا زلفان کا خوشبو
هندار مختمنی سچز دبکه بلخی هندار مختمنی سچز دبکه بلخی راستا زرین خالنا پلمن پی کراتی شاباز دپر مخوارا و